خدمت خوش آمدین به استودیو.
ډیره مننه سید سمیع باستاسی ستړي مسی د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسی څیړي. نن دوشنبه ده، د غوایي اساور 28مه د میاشتې 13مه. پایل خبرونو کېږي. په پکتیا کې د جګړې له کبله درې پولیس او ځینې وسلوال وژل شوي. د جوزجان له اخچې ولسوالۍ څخه د وروستیو ناامنیو له کبله ګڼې کورنۍ بې ځایه شوي دي. او د عراق د انبر ولایت مرکز د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی. افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي شارګوټو په تړونونو کې د فساد دوسی وڅېړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د دولتي شارګوټو ټول پخواني قراردادونه به څېړل کېږي او له هغو دولتي مامورانو سره به چې په دې تړونونو کې ناوړه استفاده کړې حساب کتاب کېږي. تفصیل په همدې خبرونه کې. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او درې تنه پولیس پکې وژل شوي دي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي چې د تېر مازدیګر په دې پیښه کې چې افغان ځواکونه د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول، د دفاع پر مهال پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې او وسلوالو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې بهیر کې ګڼ افغان ځواکونه د پولیس او نور کسان وژلي دي، خو دولتي چارواکي د دوی ادعا نه مني. د جوزجان ولایت پاخچې ولسوالۍ کې د وروستیو ناامنیو له کبله درې زره کورنۍ د خپلې سیمې پرېښودو ته اړوتلې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دولتي ځواکونه او وسلوال طالبان په اکثرو سیمو کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي او ترمنځ یې وخت ناوخت جګړې کېږي. د اخچې ولسوال رحمت الله حشر تاییدوي چې د ولسوالۍ لس کلي د طالبانو په ولکه کې دي. د یوې لاخچې ولسوالۍ څخه د وسلوالو مخالفانو تصفیه به په ښار او جغرافیه کې محدوده پاتې نه سي. نه یوازې په اخچې ولسوالۍ بلکې په څیرمه سیمو کې عملیات د شاوخوا سیمو او ولایتونو په ګټه دي. په اخچې ولسوالۍ کې له تیرو دوو اونیو راهیسې ناامني زیاته سوې ده او ځینې اوسېدونکي یې مزار شریف، شبرغان او نورو ښارونو ته کډه سوي دي. د عراق د انبر ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی او د دې ډلې وسلولو د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ سره سره د عراقي ځواکونه له دې شاره وویستل. د انبر د ولي ویان مهانات هایمور پرون د رمادي شار سقوط اعلان کړ او ویل چې دغه شار په بشپړ ډول د داعش ته وسلولو لاسته ورغلی او حالت په تدریجي ډول په خرابېدو دی. ویان زیاته کړه چې پوځي ځواکونه له شاره د وتو په حال کې دي. اسلامي دولت ډلې په یو بیان کې چې پر انټرنیټ یې خپور کړی ویلي د دې وسلوالو پر رمادي بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل سوې. دغه اوربند د بشري مرستو په خاطر نافذ سوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د دغه هیواد په ساحلي شهر عدن کې د یاغیانو پر اهدافو او ټانکونو بریدونه وسول. دا په داسل کې ده چې پرون د یمن رهبرانو په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې د یمن پر راتلونکي خبرې وکړې. په دې غونډه کې حوثي شیاګانو برخه نه درلوده. په یمن کې د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل شیخ احمد پرون د جګړې لشکلو لوري غوښتنه وکړه چې څو ټینګ سوی نازک اوربان وغځوي. سعودي عربستان له مارچ میاشت راهیسې په یمن کې د حوثي شیعهګانو پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. سعودي عربستان له یو پاکستانی سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم سوی و پرون سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وویل له دې سره په روان کال کې په دغه هیواد کې د اعدامونو شمیر 4 ته ورسید. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی افتخار احمد عنایت په خپله میده کې د هیروینو د ځای پر ځای کولو او سعودي ته یې د هغو د قاچاق په جرم مجرم پیژندل سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په لیست کې نیولی چې په 2014 میلادي کال کې زیات اعدامونه پکښې سوي وه. د سعودي عربستان د اسلامي شریعت له مخې د مخدره موادو قاچاق، زنا، وژنې او وسلوالې غلا ته د مرګ سزا ټاکل سوې ده. یوه لیبیایی مقام خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. د لیبیا د حکومت یوه سلاکار عبدالباسط هارون بی بی سی ته ویلي د قاچاقبرانو ډلې د داعش وسلول د هغو کډوالو په ډله کې پټوي چې د مدیترانې سمندرګي د لارې اروپا ته ځي. نوموړی لیبیایي مقام وایي دغه معلومات یې له هغو قاچاقبرانو ترلاسه کړي چې د افریقا په شمال کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کوي. هارون وایي د اروپایي ټولنې پولیس له دې نه ندي خبر چې څوک د داعش غړي دي او څوک اصلي مهاجر. اروپایي ټولنې د مصر لرې کړل سوي ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام د سزا پریکړه غندلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریګا موګرینی پرون په یو بیان کې وویل مرسي ته د محکمې لخوا د اعدام حکم د یوې ډله ییزې محکمې په پای کې ورکړل سوی چې له نړیوالو قوانینو سره یې مطابقت نه درلود. په بیان کې دغه راز ویل سوي دي چې اروپایي ټولنه په دې باور ده چې د دې حکم په اړه به د استیناف محکمې لخوا بیا غور وسي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل له ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ چې ادرس یې د فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسیې څېړي.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي دا د زورواکو په لاس کې دي.
په پکتیا کې پیل شوې دوه ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده.
بیا لکه چې دښمن وژل شوی دی نو متاسفانه یو نفر زموږ محلي پولیس شهید ده، یو نفر زموږ یو ساتنمن زخمي شوی ده.
د فرا اوسیدونکو د برق د نشټوالي له کبله مظاهره وکړه. یو شمیر فعالانو په اوسني حکومت کې د ښځو د رول پر زیاتېدو ټینګار وکړ. په بل راپور کې اوري د نورستان قومي مشران او دینی عالمان وایي له خلکو غواړي پر ښځو د زور زیاتې مخه ونیسي.
دا د کفري رواجونه دا لري کې او زنانو باندې بیګار م کوي. دا د انساني او د اسلامي په خلاف او کار دی.
دا هم اوري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي په قاچاقي ډول اروپا ته روان دي. د ورکو ازنه دولتي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. افغان حکومت غواړي د دولتي شارګوټو په پخواني قراردادونو کې د فساد دوسی وڅېړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د شار جوړولو وزارت د لومړیو سلو ورځو د پلان د څېړنې پر مهال دغه راز ټینګار وکړ چې د حکومتي ادارو مامورین باید د شارګوټو په تړونونو کې ونډه ونه لري. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي د دولتي خارګوټو ټول پخواني قراردادونه به څېړل کیږي او له هغو دولتي مامورینو سره به حساب کتاب کیږي چې په دې قراردادونو کې ناوړه استفاده کړي. افغان ولسمشر د خار جوړولو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وویل فاسد دولتي مامورین به تشخیصیږي او تر عدلي څارنې لاندې بنیول کیږي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې هیڅ دولتي کارکونکی باید له خصوصي سکتور سره شراکت او ونډه ونه لري. په داسې حال کې چې په پلازمینه او ولایتو کې زورواکو پراخې دولتي ځمکې غصب کړي او بې پلانه ښارګوټي پکې جوړ کړي دي. افغان ولسمشر وایي چې د ښار جوړولو وزارت دی د غیر پلاني سیمو د پلاني کولو او د ښارګوټو د مدیریت لپاره یو حقوقي چوکاټ رامنځته کړي. د ښارګوټو د دولتي قراردادونو په فساد کې لښکېلو چارواکو سره حساب کتاب، په خصوصي سکتور کې د دولتي مامورینو د شراکت مخنیوي او د غیر پلاني ښارګوټو پلاني کول. په پرونی غونډه کې د ولسمشر درې مهمې ژمنې وې، خو دا ژمنې څومره عملي دي؟ د ولسي جرګې د مواصلاتو، مخابراتو او ښاري پرمختګ د کمیسیون غړی ډاکټر میربت خان منګل وایي د ولسمشر غنی په 15 کلنه دوره کې د دومره لویو ژمنو پوره کول ممکن نه دي. ډاکټر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې که د ټولو چارو واګي له ښاغلي غنی سره وای نو دا کار کېدای شوای.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي دا د زورواکو په لاس کې دي. دا به عین داسې مسله د وزارت دفاع هغه قرارداد چې 200 میلیونه ډالره په فساد کې وو او هغه کې واضح معلوم و چې څوک څوک لاس لري، بالاخره هغې نه هم پشا شوه. نو دا ناممکنه دي په دې دوره کې که چېرته کنجي او یا کلید یې وڅړي په لاس کې وای بیا یو څه امید و چې تر دوو یا درو کلو پورې یو چکاټ ورته وتړي.
ولسمشر غنی له فساد سره مبارزه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او وخت تل رسیدو وروسته خپل اصلي لومړیتوب بللی. د ښارګوټو او تجارتي ساحو په قراردادونو کې فساد چې د دولتي ځمکو غصب یې مهمه برخه ده د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو د وروسته مودې یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي او باور دادی چې په دې ستونزه کې د دولت جګپړي مامورین ښکیل دي.
ومردل چې افغان حکومت پام کې لري چې د دولتي ښارګوټو په تړونونو کې د فساد دوستي او څېړي ځینې کارپوهان په دې باور دي چې اداري فساد په افغانستان کې ناامنیو او نورو ستونزو ته زمینه برابره کړې ده. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې له تېرې شنبې ورځې راهیسې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده چې په نتیجه کې د سیمې اوسېدونکي هم د چارواکو په خبره چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته راوتلي دي. نور حل له سیمې د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ دوه ورځې نښته شوې او په نتیجه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل دا مني چې په څمکنیو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې او پکې یو محلي پولیس وژل شوی، یو ملي پولیس زخمي دی او په خبره یې دیارلس تنه وسلوالې وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي.
ملی اردو، ملی پولیس، سرحدی پولیس، محلی پولیس ټول سره په ګډه باندې دښمن باندې تعرض وکړ. دیارلس نتیجه کې دیارلس کسه دښمن وژل شوي دي، مګر متاسفانه یو نفر زموږ محلي پولیس شهید ده، یو نفر زموږ یو صدرمن زخمي شوی ده. فعلا په ساحه کې خال خال دویسته، از خاص جګړه نشته، دښمن تښتېدلی ده.
نوموړی که څه هم د جګړې په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو د سیمو اوسېدونکي وایي چې په سیمه کې جګړه د سیمې د اوسېدونکو په ملاتړ چې له محلي پولیسو سره څنګ په څنګ ولاړ دي روانه ده. د سیمې یو تن اوسېدونکي حاجي سخي د ټلیفون په لیک ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې قومي اربکیو د محلي پولیسو ملاتړ کړی او وسلوال یې په شا کړي، خو که دې خلکو ته د حکومت مرسته ونه رسېږي ښایي پر شا تګ ته اړ شي.
ټول قومونه وتلي دي، اوس دلته ډېر مختلف قومونه دي. غرو کې د غلول وردینې نیولې دي، ښکته دغه ټول خلک د زمونږ خلک قومي اربکیو ورو بسلی ده ورغلي دي. ټول غدي دوی سره په څنګ کې ولاړ دي، هم یو محلي پولیس هم یو قومي اربکی ده، دغه هم ورغلي دي. نو ملاتړ یې کړی ده، هوایي ځواک نه وي او هغه د لږ اکمالات په شا کې نه وي او د حکومت حمایه نه وي. نو دا خلک کلیوالي خلک دي، یو بند کارتوس لري، مرمۍ لري، د خلاصېږي.
دا نوموړي خبرې د پکتیا ولایتي شورا ځینې وکیلان هم تاییدوي، وایي چې دا ولس په همکاري افغان ځواکونو له وسلوالو سره په جګړه کې پرمختګ کړی دی. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وایي چې د تېرې شنبې ورځې څخه په څکمنو کې جګړه پیل شوې او لا هم په شدت سر روانه ده او په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه داسې نظر څرګندوي.
جګړې په ترڅ کې د محلي پولیسو د یو سرټیم په ګډون دوه تنه وژل شوي، یو تن ټپي دی او ویل کېږي چې په عین حال کې نه تنه وسلوال برید کوونکي هم وژل شوي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي او نور ګڼ شمېر ټپیان هم لري.
نوموړی دا هم وایي چې افغان ځواکونه باید د وسلوالو له منځه وړلو لپاره له مرکز څخه جدي ګامونه واخلي، کنه په خبره کې جګړه همداسې دوام وکړي د څمکنۍ په ګډون څلور نورې ورڅېرمه ولسوالۍ به هم سکوت سره مخ شي. دا تاج محمد منګل په خبره چې په پکتیا کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو یوازینی لامل د ولایتي امنیتي ځواکونو ترمنځ ناهمغږي ده او په خبره کې چېرته همغږي رامنځته نه شي او ځواکونه یو د بل مرسته ونه کړي ښایي ولسوالۍ یو په بل پسې له سکوت سره مخ شي. په څمکنیو کې دا جګړه په داسې مهال کې کېږي چې وسلوالو د پکتیا په سیدکرم، احمد خیلو، زرمت، احمد آبا او ځینو نورو سیمو کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار 14% کوچنیان په خوار ځواکۍ یا سوې تغذیه اخته سوي. د کندهار د روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې جنوب د افغانستان په کچه د خوار ځواکۍ په مرکز اوښتی او ډیری کوچنیان په اورزغان ولایت کې په دې ستونزې اخته سوي دي. دوی وایي چې ځینې پروګرامونه یې پیل کړي چې هر میاشتې په مرسته په لسګونو کوچنیان تداوي کېږي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې، له کندهار سره ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. د خوار ځواکۍ د زیاتېدو علتونه څه شول سوي دي؟
سالی صاحب، سفاریدونکو هم سهار نیکمرغه. چارواکي یلتونه فقر بي سوادي جګړه او د کورونې له خوا کوچیان ته نه پاملرنه په ګوته کوي. دوی وایي چې سره د دې چې د یو شمېر مرستندوی ادارو له خوا د خوارځولو په برخه کې دغه چټکه درملنه هم روانه ده، خو بیا هم یا د ناروغي مخ پر زیاتېدل. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د سخوي مشر احمد الله فیضي وایي چې تیر یو وخت دوی د سره سلیپ د ټولنې کانګرس ته د خوارځولو په برخه کې کار پیل کړی چې په دې ترڅ کې یوازې په 1993 کال کې د 2000 کوچنیانو درملنه کړې. دوی دغه راز وایي چې د کوچنیانو تغذیه د برخې په برخه کې البته د ټول افغانستان په کچه دغه ناروغي په جنوب زون کې زیاته ده چې ډېره برخه یې په روزګان ولایت کې تشکیلوي. د دې تر څنګ د کندهار میرویس روغتون ته هره ورځ کوچنیان چې په خوارځواکۍ ناروغۍ سره وړل کېږي، نو د دغه کوچنیانو د موندو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي په ولسوالۍ کې دا ډول پېښې زیاتې دي، خو عام خلک نه پوهېږي چې د دغه ناروغۍ درملنه شونې ده.
او روغتیایي چارواکو خپل کورنیو ته څه لارښوونه وکړه په دې خاطر چې کوچنیان په دې ناروغۍ اخته نه سي، او یا هم کومې نښې لري چې دوی د دغه نښو په لیدلو سره روغتیایي کارکوونکو یا هم کلینیکونو ته مراجعه وکړي؟
په کندهار کې د عامې روغتیا ریاست دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره سره د دې چې د ناروغانو درملنه کوي، د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوچنیانو ته درمل او خواړه وړیا ورکوي. د شاتر څنګ په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د دغه ناروغۍ د درملنې مرکزونه جوړ شوي دي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. ومرودل چې د افغانستان په جنوب کې د کوچنیانو د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې ستونزه په دې وروستیو کې زیاته شوې ده. بلخوا په ننګرهار کې د دولت د دوو مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتو د دې ولایت د پوهنې پر بهیر منفي اغېز کړی دی. شاه محمود شینواري دغه مسله تعقیب کړې. شینواري صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه منفي اغېز چې چارواکو یې یادونه کړې څه دی؟ یعنی پر پوهنې دغو ناامنیو یا نښتو څه اغېز کړی؟
ډېر زیاته مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، د یوې اونۍ نه زیات وخت کېږي چې د ننګرهار په لورو پرتو یو شمېر سیمو کې د دولت دوو مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي نښتې روانې دي، چې دغه نښتې نورو ولسوالیو کې یو څه پای ته رسېدلې. ولې په چین سپینغر دوی په لرو سیمو کې دغه نښتې لا اوس هم شته، وخت نا وخت د دوی ترمنځ ډزې کېږي. دغه جګړې خلک وایي چې دوی دې ته مجبور کړي دي چې خپل اولادونو ته اجازه ورنه کړي چې دوی ښوونځي او تلاشي. همدا مسله مو چې د معارف سیاست چارواکو سره شریکه کړه، دوی هم دا تایید کړل چې په ځینو سیمو کې چې دغه ډول جنګونه رامنځته کېږي، نو هغه مهال ښوونځي تړلې وي. د معارف سیاست مطبوعاتي مسؤل اسې شناری ویل چې دوی تمه لري چې دغه جنګونه ختم شي او اوږدمهاله نه وسی، نو که چېرته بیا هم دغه جګړو دوام وکړ، نو دوی مجبوره دي چې دغه ناامنو سیمو زده کوونکو لپاره په نورو امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابره کړي.
شنور صاحب، په دې ولایت کې د داعش د وسلوالو دغه راز د طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه په دې وروستیو کې زیات راځي. که څه هم مستقلو منابعو د تلفاتو ارقام او د جګړې څرنګوالی نه دی تایید کړی، وروستي معلومات څه وایي چې دغه جګړه اوس هم روانه ده که ختمه شوې ده یا کمه شوې؟
د ورسی جزئیات چې موږ د سیمې د خلکو نه ترلاسه کړي دي، یو د کومه ساحه کې چې د دغه دوو ډلو ترمن نښته ترسره کیږي، وخت نا وخت جنگ کې دي، دواړو یو بل ته په پوستي اچولې دي او په خپلو مغه پوستو کې ناسي. دغه ساحو ته نه عام خلک ورتلی شي او نه هم امنیتی چارواکي ته ورغلي دي. په همدې خاطر دوی دغه پونه شریکه خو د سیمې د خلکو په خبره باندې چې په وقفي ډول باندې دغه دواړو ډلو ترمن وخت نا وخت جنگونه کېږي، چې تیر ورځې نا وخته پورې هم د اچین ولسوالۍ په دغه لري پرته سیمه کې چې د تورغر په نامه یادېږي، چې دا د اسفینغر ولسوالۍ پورې هم مربوطه ده، دلته تر نا وخته پورې دغه جنگ دوام درلود. دوی وایي چې تلفات لري، خو دغه تلفات والد علی په خپل هماغه ته بیتم شمیر نه والی میږي، خو زی په خبره باندې تلفات ته ولې جغ ته هوته ورتګ نشي کولای، نو لا اوسه پورې زی دغه څه حل نه ده، او اوس یو بل ته پوسټو کې ناشتي.
شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو پر زیاتېدو او پر معارف باندې د دغو ناامنیو پر اغېز باندې راسره خبرې کولې.
خوشحال خان عالمدار له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې په هلمند کې ښوونکو احتساب کړی، دوی د ځمکو لومړی غواړي خو څوک یې ورسره نه مني. جانباز فهم له زابله د زابل د مرکز کلا د چوڼي عالی لیسه ودانۍ نه لري او زده کوونکي یې په یو کرایي کور کې زده کوي. تفان په بلځای له کندهاره د عامو خلکو تښتونه غندو، دا کار باید ونه شي ځکه چې منفي نتیجې لري. عبدالله بیا د روزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ده په خبره خلک زیاته اړتیا ورته لري. عبدالمنان د هلمند د ماګي ولسوالۍ له سیستاني کلینیکي چې په دې سیمه کې د امنیتي پوستې جوړې شي ځکه چې نامنی پکې زیاته شوې ده. محمد رئیس لیکي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب شوی دی. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي چې اوسنی افغان دولت د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
دا واستاسو ځینې لیکلي پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلي وه. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په کابل کې د تېرې ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په کابل کې د بهرنیو امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د برید مسؤلیت طالبانو اخیستی یا ویلي دي چې دا د دوی د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو یوه برخه ده. د لاس انجلس ټایمز په وینا دغه برید ښیي چې د دولت وسلوالو مخالفینو په لویه پیمانه د هوا په تودېدو سره حملې زیاتې کړې دي. بل امریکایي وال ستریت جورنال ورځپاڼه لیکي په دغه حمله کې د افغان ملکیانو پر تلفاتو سربیره د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د پولیسو ماموریت د خپل یو کارکوونکي وژل تایید کړی دی. وال ستریت جورنال لیکي یو پول چې په 2001 کال کې تاسیس شوی افغان حکومت د ملکی پولیسو د ځواک په جوړولو کې سلا مشوره ورکوي او همې په دې هیواد کې ماموریت د قانون د واکمنۍ د ټینګښت او د قانون د پلي کېدو د ادارو لخوا د بشري حقونو درناوي ته د پراختیا ورکولو پر چارو متمرکز دی. د وال ستریت جورنال په وینا طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې پر دولتي اهدافو حملې زیاتې کړي او تیره اونۍ هم د حملو لړۍ کابل ته وغځوله. تورنتو ستار ورځپاڼې د کابل په پرونۍ حمله کې د وژل شوي بهرني هویت په ډاګه کړی او وایي په کابل کې د برېټانیا سفارت تایید کړی چې د یوپول قرباني برېټانوي امنیتي ټیکهدار و. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پر یوې بلې مسلې لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي دیرش کلن افغان پوځي چې دواړه لاسونه په کندهار کې د یو مایند شنډولو په پیښه کې غوڅ شوي وو اوس دوه هندي لاسونه لري. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم چې درې کاله مخکې لاسونه پرې شوي وو په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د نویو لاسونو د موندلو تر هڅو وروسته څلور میاشتې مخکې د امریکا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړه. هندوستان ټایمز وړاندې لیکي عبدالرحیم ته د یوه هندي چې د مغزي سکتې له امله مړ شوی و د کیرلا ایالت په کوچي کې ګڼو ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د عملیاتو په ترڅ کې چې 15 ساعته یې دوام وکړ لاسونه پیوند کړل. د ورځپاڼې په وینا له شلو زیاتو جراحانو او د بې سده کېدو د برخې اتو متخصصینو په دغو عملیاتو کې چې تیره میاشت په بریالیتوب سره ترسره شول ګډون کړی و. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم اوس په دغو نویو پیوند شوو لاسونو ډیر ورځني کارونه ترسره کولای شي او 9 میاشتې نور هم فیزیوتراپي ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په وینا عبدالرحیم به لومړنی افغان وي چې غبرګ لاسونه ورته پیوند کیږي.
د ښځو د حقونو د ملاتړ ځینې فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې د ښځو د وړتیا لوړولو لپاره په دولتي ادارو کې د هغوی رول ته جدي پام وکړي. په عین حال کې د ښځو چارو وزیر وایي په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې زیاتول د دوی د کارونو په لومړیتوب کې راځي. تفصیل د ناجیه صفی پر راپور کې.
یو شمیر خزینه فعالانی په دولتي ادارو کې د خزو ونډه د قناعت وړ نه غني او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي پام وکړي. د خزو د حقونو یوې ملاتړې او د ولسی جرګې غړي فوزی کوفی د یک شنبه په ورځ د جندر د پرختیا او د خزو وړتیا لوړولو کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د خزو چارو وزارت باید یوازې د پالیسیو په جوړولو تمرکز ونه کړي.
ما تقاضا مو از وزارت امور زنان ای بود که تنها
د خزو چارو له وزارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی تمرکز باید یوازې د پالیسیو په جوړولو نه وي، بلکې دوی باید اجرایه رول هم ولوبوي. موږ له ټولو دولتي ادارو سره څه به وکړو چې خزو ته د کار زمینه برابره شي، خو دا کار یوازې کالیګنډل باید نه وي، ځکه چې افغان میرمن له دې څخه هم وړتیا لري.
میرمن کوفی همدارنګ ویل تر هغه چې افغان میرمنې له اقتصادي پلوه خود کفا نشي نو د دوی ونډه به په بیلابیلو برخو کې کم رنګوي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیر 2016 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوالې ادارې یو ایس ایډ د افغان میرمنو د وړتیا د لوړولو لپاره د پروموټ په نوم پروژه پیل کړه، خو دا مهال لیدل کیږي چې بیا هم افغان میرمنې د وړتیا لوړولو او د کار موندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخې دي. په عین حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د یکشنبه په ورځ د کانفرنس ته په وینا کې وویل چې په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې زیاتول د دوی د کارونو په لومړیتوب کې ځای لري.
امون شکل کې تامین و نظارت
هغه ډول چې د جندر تامین او څارنه د دې وزارت له اصلي ماموریت څخه شمیرل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان حکومت ښځو ته د امکاناتو او د فرصتونو د برابرولو غوښتونکی دی، د ښځو چارو وزارت د جندر د پالیسیو د څارونکو په صفت په دې برخه کې ژمن دی.
په عین حال کې د جمهوری ریاست سلاکار سلیمان کاکړ وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو وضعیت ښه شوی، خو بیا هم حکومت ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې نورې هڅې هم کوي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي کچېرې افغان میرمنو ته په رهبرۍ او نورو سیاسي برخو کې ونډه ورکړل شي، افغانستان به په بېلابېلو برخو کې د پرمختګونو شاهد وي.
ومردل چې ځینو فعالانو په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخي ونډې غوښتنه وکړه. بلخوا د نورستان په وانت وایګل ولسوالۍ کې دیني عالمانو او قومي مشرانو فیصله وکړه چې له دې وروسته به پر ښځو کېدونکی زور زیاتی و نه زغمي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د وانت ویګل ولسوال مولوی رحمت الله رحمت ازادي رادیو ته ویل د نورستان په زیاتو سیمو کې د کافرستان له وخت رواجونه موجود دي، په کومو کې چې پر خزو د پټو کرکیله او بخر لو د غنم غوبل ژرند کول له غرونو د خاصو راوړل او نور دودونه شامل دي.
پخپل په لاس باندې قلبه کوي د غویانو په دغه نه پخپل لاس باندې یو څه علاقونه کوي، په هغه باندې قلبه کوي او اسباب دي. دا یو
هغه وای اوسې پریکړه کړې چې هیڅوک حق نه لري چې پر ښځو شاقه کارونه ترسره کړي.
دا د کفري رواجونه دا لري کوي، زنانو باندې بېګار مه کوئ، قربه مه کوئ، بار مه وړئ. دا د انساني او د اسلامي څخه خلاف او کار دی، کوم چې زنانو باندې ظلم دی او دا به نه کوو.
مولوی رحمت الله رحمت وایي په نورستان کې د همدغو شاقه کارونو له امله ښځې نشي کولی چې تعلیم حاصل کړي. که چیرته سړی په روان 2015 زیګدیس کال کې نورستان ته لاړ شي، نو د پوخا په څیر به وویني چې په اکثرو ناهوارو پټو کې ښځې په کرکیله بوختې دي. په لاسونو کې له لرګیو جوړې شوې وړې الی نیولي او لګیا وي د غنمو او جوارو هر بوټي ته د اوبو ورکولو لپاره لختي باسي، چې دا یو سخت کار او د هر انسان له وسه وتلی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښتنه په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې کېدونکې دي. د فرا ولایت د مدني ټولنې استازو او اوسیدونکو په دغه ولایت کې د برق د نشټوالي له کبله لاریون وکړ. د دې په خبره فرا ولایت له څو کلونو راهیسې برېښنا نه لري، تر اوسه چا د دې ستونزې حل ته پام نه دی کړی. دوی د اعتراض په ډول یو څراغ د فرا ولایتي چارواکو ته ورکړ تر څو د هیواد مشرته ډالې کړي. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
دا د فرا ولایت د مدني ټولنو او دغه ولایت د اوسیدونکو ژغ دی چې وایي موږ برېښنا غواړو. دوی د ولارم په ترڅ کې یو څراغ د برېښنا د نشتون په اعتراض د هیواد ولسمشر ته ډالۍ کړ. د دوی په خبره له څو کالو راهیسې فرا هیواد ته ژمنې ورکړل شوې چې برېښنا به ورته برابرېږي، خو تر اوسه پر دغو ژمنو عمل نه دی شوی.
مرکزي ادارې او محلي ادارې ودي پروسې ته چندانې توجه نه ده کړې. تاسو وینئ ډول څراغونه موږ برابر کړي دي چې ولایتي شورا او ولایت وړاندې کړو، تر څو د همدې طریقې څخه زموږ غږ تر مرکزي ادارې پورې ورسېږي.
په همدې حال کې د فرا ولایتي چارواکي بیا د برق د نشتون په کار کې د برېښنا ریاست پړ بولي. د فرا ولایت والی محمد آصف ننګ چې د دغه اعتراض کوونکو سره یې خبرې کولې وویل چې څو ځلې هڅه کړې د ایران څخه د برق د لین غځولو پروژه پلې کړې، خو د برېښنا ریاست په دې اړه همکاري نه کوي. دغه په خبره د فرا ولایت د مدني ټولنو برابر شوی څراغ به د برېښنا ریاست د رئیس کور ته ولېږي.
یا رئیس دی برېښنا دروغ وایي کنه دغه رئیس صاحب ته چې کابل ته ځي دل سره د سره په ټلیفون کې د فرق خبره وکیل صاحبانو سره غږېږم د فرق خبره چې رئیس جمهور سره غږېدلی یم د فرق خبره اوس میسج ستاسې راغی دا پیام زه به دا نن شپه رئیس جمهور ته ستاسې دغه په دفتر کې به ستاسې پیام ورسوي.
د فراه ولایت د مدني ټولنې فعالان او اوسیدونکي وایي که فراه ته تر راتلونکې یوې میاشتې پورې برېښنا برابره نه شي نو په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي. ټاکل شوی وه چې فراه ولایت ته د ایران څخه د برق د لین له غځولو پروژه درې میاشتې مخکې پلی شي، خو دغه کار د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلی دی.
ومردل چې د فراه اوسیدونکو د برق د نشتوالي له کبله مظاهره وکړه. په دې وروستیو کې د کندهار او هلمند ولایت اوسیدونکي هم په د ستونزې اخته دي او ورته شکایتونه لري. اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي شارګوټو په تړونونو کې د فساد دوسیې وڅېړي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او په نتیجه کې درې پولیس او ځینې وسلوال وژل شوي دي. د جوزجان ولایت پخچی ولسوالۍ کې د ورستیو ناامنیو له کبله درې زره کورنۍ د خپلې سیمې پرېښېدو ته اړ وتلې دي. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل سوې. دغه اوربند د بشري مرستو لپاره نافذ سوی و. سعودي عربستان له یو پاکستانی سړی نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم شوی و پرون سر پرې کړ. یو لیبیایي مقام خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. او اروپایي ټولنې د مصر لرې کړې سوي ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام د سزا پرېکړه وغندله. د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. ازادي رادیو په فیسبوک هم خپل پاڼه لري. تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه لایک او خوش کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونو کې برخه واخلئ چې ادرس یې د facebook.com/ازادي رادیو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي امنیتي ارګانونه باید د هیواد د ټولو علمي مرکزونو او پوهنتونونو امنیت ته تدابیر جدي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل پوهنتون په انګړ کې په یو چاودنه کې دوه استادان ټپیان شول. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په هیواد کې د روانو ناامنیو نښې په علمي مرکزونو او پوهنتونونو کې هم ولیدل شوې. دې پیښو د علمي مرکزونو او په تېره د کابل پوهنتون استادان او محصلان اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل پوهنتون په انګړ کې په یوې چاودنه کې د دې پوهنتون دوه استادان ټپیان شوي دي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې پوهنتونونه او داسې نور علمي مرکزونه د علم، پوهې او تحصیل ځایونه دي او امنیتي ارګانونو ته پکار ده چې امنیت ته زیات پام وکړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان بیشتر تلاش داشته که جوانان ای وطن
د لوړو زده کړو وزارت زیاتی هڅې کړي چې د هیواد ځوانان لوړې زده کړې وکړي او د هیواد په ودانولو کې برخه واخلي. موږ له امنیتي ارګانونو څخه غواړو چې د دې مرکزونو امنیت ته تدابیر جدي او پراخ کړي.
خاغلی نوربخش دا هم وویل چې د لوړو زده کړو وزارت هڅې کوي چې دغه ستر علمي مرکز نه یوازې دا چې له نامنیو څخه خوندي وساتي، بلکې هیڅ ډول سیاسي کړیو ته به پکې د فعالیت اجازه هم ورنه کړي. د راپورونو له مخې د کابل پوهنتون په انګړ کې یو اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو، خو څرنګه چې رسمي وخت پای ته رسېدلی و او د استادانو او محصلانو ګڼه ګوڼه کمه وه، زیاته مرګ ژوبله یې رامنځته نه کړه. راپورونه دا هم وایي تیر کال د کندهار په پوهنتون کې پر رڼا ورځ د والي ویان قدیم پتیال په ډزو ووژل شو. سربیره پر دې ویل کیږي چې د ننګرهار له پوهنتون څخه هم کله ناکله د نامنیو د رامنځته کولو خبرونه خپریږي. د کابل پوهنتون محصلان وایي چې د علم زده کړه سولهییز چاپېریال غواړي. دوی وایي که د دې پوهنتون امنیت خوندي نه وي، پر لوړو زده کړو به یې ناوړه اثر پرېوځي. د عبدالجلیل په نامه یوه محصل ازادي راډیو ته وویل.
موږ دولت نه خصوصا د امنیتی ورګونونو د خوښ لرو د خوښ لرو چې ډیری د کابل په هنتون امدارنګ نور په هنتون نه چي دي امنیت باید په جدي توګه د دېونی سي زکه ته یو تعلیمي مراکز دي چې د غزینه د افغانستان کوم ماینده نسل چې هم د غزینه تعلیم ډیر تعلیم حاصل کړي او د غزینه جامع د تقدیم کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د علمی مرکزونو او پوهنتونونو اهمیت ته په کتو سره امنیتی ارګانونه هڅه کوي چې د داسې ځایونو امنیت خوندي وساتي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی آزادی رادیو ته وویل
پوهنتونونو دپاره موږ تدابیر لرو د څو کالو راهیسې یعنی هېڅ داسې کوم پیښه نه ده شوې چې کلی جات کې زموږ تدابیر پرون د حادثې وروسته به نور هم لا زیات شي. موږ به هغه ضروري تدابیر چې پوهنتون دپاره مهم دي هغه به ترلاسه لاندې ونیسو.
د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې وسمهال په ټول هیواد کې شپږ دېرش پوهنتونونه او د لوړ زده کړو دولتي عالي مؤسسې او د لوړ زده کړو شاوخوا یو سل لس خصوصي عالي مؤسسې فعالې دي چې سبا د درې لکه محصلین پکې په تحصیل او لس زره استادان پکې په تدریس بوخت دي. کارپوهان وایي د هیواد راتلونکي همدغو محصلانو او د علم او پوهې زده کوونکو پورې تړلی او حکومت ته پکار ده چې د دې سکتور پراختیا امنیت او سمبالولو ته زیاته توجه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو لیبیایي چارواکي خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. د لیبیا د حکومت یوه عالي رتبه چارواکي ویلي چې قاچاقبران د داعش کسان د غیر قانوني کډوالو په ډله کې پټوي او د مدیترانې سمندرګي د لارې اروپا ته رسوي. دې خبر په اروپا کې جدي اندېښنې پرولې دي. د احمد تکل په رپورټ کې نور جزئیات واورئ.
یو لیبیایي مقام وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي په هغو کشتیو کې چې غیر قانوني کډوال اروپا ته رسوي په قاچاقي ډول د اروپا هیوادونو ته ځي. د لیبیا د حکومتي وسلاکار عبدالباسط هارون رسنیو ته ویلي د قاچاقبرانو ډلې د داعش وسلوال د هغو کډوالو په ډله کې پټوي چې د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته ځي. نوموړی لیبیایي مقام وایي دا معلومات یې له هغو قاچاقبرانو ترلاسه کړي دي چې د افریقا په شمال کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کوي. هارون وایي د اروپایي ټولنې پولیس له دې نه دي خبر چې څوک د داعش غړي دي او څوک اصلي مهاجر. له دې مخکې ایټالوي او مصري چارواکو هم خبرداری ورکړی و چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالي کولای شي د مهاجرو په کشتیو کې ځانونه اروپا ته ورسوي. دا راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې سږ کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال له هیوادونو څخه د کډوالو یوه لویه څپه اروپا ته رسېدلې. د مدیترانې سمندرګي لاره له خطرونو ډکه ده او سږ کال له اوولس سوو زیاتو کسانو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. په تیره اپریل میاشت کې د شاوخوا اووه سوه کډوالو مړینه د دې باعث شوه چې اروپایي ټولنه په دې سیمه کې د څارنې ماموریت په بشري دلایلو پیاوړی کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی تیره اونۍ د مدیترانې سمندرګي له لارې د کډوالو د مهاجرت د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د مرستې غوښتنه وکړه. میرمن موګیرینی وویل اروپایي ټولنه د انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره د امنیت شورا پر مرسته حساب کوي، خو د دې خبر له خپرېدو سره چې وایي د داعش جنګیالي اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې شامل دي، تمه ده چې د اروپایي ټولنې د څارنې د ماموریت بڼه بدله او په امنیتي دلایلو لا نوره پیاوړی شي.
د ورکو ازنو د لټه پروګرام په یو رپورت په سیاوی د لسید را کورد میشتي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي. د امریکا ملاتړ لزان سره لري. کورد میشتي غوښتنه کوي چې امریکا او متحدان یې باید ورته درنې وسلې ورکړي ترڅو دوی په شتوګه د داعش پر ضد جګړه وکړي. خو له دې سره دا اندېښنې پیدا شوي چې کوردانو ته وسلې ورکول به د عراق تجزیې ته لاره ورکړي. تفصیل ملالۍ بشیرین اوري.
له هغه راهیسې چې د اسلامي دولت سخت دریځو تیر دوبۍ د عراق ګڼ شمېر سیمې ونیولې، د عراق کورد ملیشیا چې د پیشمرګه په نوم پیژندل کېږي د امریکا د مهم متحد په توګه د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې رامنځته شوي دي. د تیر کال د اګست په میاشت کې امریکا خپل هغه پالیسي پرېښوده چې له مخې یې کوردانو ته په مستقیمه توګه وسلې ورکول منع و. امریکا له استرالیا غوښتنه کړې وه چې د نړیوالو هڅو د برخې په توګه پیشمرګه ته وسلې او مهمات واستوي. له هغه راهیسې د ایټالیا او جرمني په ګډون نورو هیوادونو هم وسلې او مهمات ورکړي او د امریکا، برتانیې، فرانسې او نورو هیوادونو سلاکاران د پیشمرګه ځواکونو په روزلو کې برخه اخلي. د نړیوال کړکیچ ډلې یا آی سی جی ورستۍ راپور خبرداري ورکوي چې پوځي مرستې د کوم ستراتیژي پرته ورکول کیږي. دغه راپور وایي دا وسلې نه یوازې له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه دوامدار کوي، بلکې په سیمه کې نور جګړې هم رامنځته کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هیواد پارلمان ته تیر کال وویل امریکا او متحدان یې پشمرګه ته وسلې ورکول یو اوږدمهاله ستونزه ګڼي، خو وایي دغه کار ته اوس مهال اړتیا ده. په داسې حال کې چې واشنگتن او متحدان یې غواړي عراق متحد وساتي، خو پشمرګه ته وسلې ورکول د عراق تجزیه ته لاره جوړوي، ځکه چې کردان د خپلواکۍ غوښتنه کوي. له همدې کبله لویدیز پشمرګه ته د درنو وسلو ورکول بند کړل، خو کردان وایي دوی دغه وسلو ته اړتیا لري ترڅو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه وکړي. پشمرګه وړې روسي وسلې لري چې ډیری یې د صدام حسین له ځواکونو څخه په 1991 کال او 2003 کال کې نیول شوي وې. کردان وایي دا وسلې د اسلامي سخت دریځ د مخنیوي لپاره کافي نه دي. په فبروري میاشت کې د بشري حقونو د څار ادارې راپور ورکړی چې وایي پشمرګه ځواکونو هغه عرب وګړي خپل کورو ته بیرته تللو څخه راوګرځول چې د عراق په شمال کې په جګړه کې بې ځایه سوي وو. د اګست په میاشت کې د عربو او اقلیتونو ترمنځ شخړې زیاتې سوي دي. د بیلګې په توګه د کورد او یزیدي وګړو او عربو ترمنځ د اګست په میاشت کې هغه مهال شخړې پیل شوې چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ګڼ شمېر د عربو او کردانو ګډې سیمې ونیولې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خواخا او بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم د تاسو ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ورکوښوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، پیغام یې پریښی دی او د دغو ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې د تاسو ایمیلونه هم را رسیدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به تاسو ته وړاندې کړو. ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم رکشو عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه ایمیلونه در ولولو کوم چې اوریدونکو موږ ته رالیږلې دي او دغه ایمیلونه به تاسو ته زموږ همکار سلطان محمد سرور در ولولي.
عرفان چې د پلار نوم یې اکبر دی، یو کال شوی دی چې نوم یې رومل دی. که چیرې چاته معلومات وي نو په دغه شمیرې د تماس ونیسي. 00005429. السلام علیکم، زه مولوی عبدالحمید یم. زما د عمل مسای خیرالله د ملا شرف الدین اخوند زوی. دو میاشت کیږي چې د هلمند مرکز لشکرګاه د مهاجر کم څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي په دغه شمیره د زنګ ووهي. 00008089215. پښتون یم د هلمند د نهر سراج څخه. زما ورور دوست محمد لس کاله کیږي چې لادرکه دی. که څوک د پاړه معلومات لري او یا دا اعلان اوري نو ژر دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 00504648 00504648411.
ایمیلونه مو واوریدل. ګرانو اوریدونکو، راځي چې اوس هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
دغه پیغام دی زالبری د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ساتره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی تور کالي اغوستی دی د 50 کالو دی وایي زه ودود نومیږم خپل د کوره ته نادراکه دی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 3 دغه زما تلیفون شماره ده کولی شي دغه شي ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادالي د دورایي د نازدانۍ ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دکان دی دغه دکان ته دې ځانه ورسي بس هغه هلک پیدا کېږي. وسلام
مده باغاش مایو یو زوی ورک دی د مدغ د درې کاله کېږي چې ورک دی یو به په سمایو به دی وروره ما کور اوس په کندهار کې د ملا صدر په غونډۍ چې دی سر د خلاصو ازادي راډیو اعلان وکړ چې دغه شی موږ په جلال آباد کښې دغه هلک پیدا کړی دی یا دې راته راولي یا دې ادرس راکړي چې زه پسې ورشم. سمه ده وروره یا ادرس راکړه چې زه درشم هلکته د خیره سره یا هلک راولې کندهار کندهار ته راولې دغه ته سروالۍ ته دې راولې زه پسې ورځمه راولم.
ګرانو اورېدونکو تاسې د دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورېد. د مدک په باره کښې موږ تر اوسه په ډېرو پروګرامو کې تلیفوني پیغامونه خپاره کړي دي خو ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې د دغه محترم ورور د زوی په هکله چې مدک نومیږي څه معلومات وي. خیر د ده تلیفوني پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې اورېدونکي ورته تلیفون وکړي او د ده زوی ور وسپاري. ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اورېدونکو که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او SMS-ونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تاسو SMS را لیږئ تاسې کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه یې موږ ته راولیږئ. محترمو دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زه عبدالفهمی شدید منوله په ګرمسیل ولسوالۍ کښې خبره کوم. زما ولوله د زاري چې شپږ کاله کې د ماماګان د کوره د کوټې ته نه دلکه څه ویلي د مسلمان یاد زما اعلان اولي لطفاً خاصي په دې شمېره زنګ ووهي که نه بل دی بل اوړي یا د دهندوالان اولي زما د ورور نوم دی عبدالباري زما لمبر دی شفلایا و یو دوه واله دري دوه پېنځه څلور دا زما نمبر دی ما ترې په دې ټلیفون بیا زنګ وایي که معلومات وسم په ازادي راډیو ته مې ترې څلور واله نور زنګونه وایي لطفاً دا زموږ ایران کښې نشر کړه. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته.
له خدایدو سعودي څخه په خبره کښېیم. زما یو کریم ورک دی د ولیجان په نامه سره دا درې کاله کېږي چې زه ده پته نه لګېږي ګردۍ سر پره کښې وهلې داسې ځوان دی نو که څوک د ده په هکله معلومات لري یا د څه ور معلوم وي یا د اعلان اوري نو مرته دې دغو شمېرو سره تماس ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه تاولاده هلمند ولایت د لشکرګاه خبره کوم. ما یو ورځ د شاولې په نامه د غلس کال کې چې ورک دی څوک د شوالی په اړه معلومات لري یا د خپل دغه پیغام او ورځ ما سره دی په دغه شماره تماس ونیسي. سپر و سپر شپږ درود څلوېښت دوه اویا نه پنځوس سپر و سپر شپږ درود څلوېښت دوه اویا نه پنځوس. نو زه د دغه خلکو سره دا غوښتنه لرم چې د هر ځای یا د هر چا سره د هر مسلمان وره سره زموږ سره دی په دغه شماره تماس ونیسي د په اړه معلومات راکړي.
ہلو السلام علیکم تقریباً تقریباً هر چا ته کې معلومات دي ما ته دي په دغه شماره زنګ وي صفر و صفر څلور نه پنځه شپږ و نه صفر. هر چا که دغه معلومات موږ ته راکوي نو ډېره مهرباني به مو وي. وسلام.
آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
ورور دی محمد ابراهیم نمیږي د هند ایالت د ناوی د ولسوالۍ دی. شاولی زوی دی د لاشم لسری څلور کاله کیږي چې د کور څخه تللی دی. کچیر څوک په اړه معلومات ولري په دغه شمیره دی موږ سره تماس ونیسي صفر اویا اته ویشت څلور شپږ اته سوه لس خپله شیرني دی ترلاسه کړي.
بله السلام علیکم، زه عبدالحمید سریم د هلمند ولایت نزادی ولسوالۍ د شاول ولسوالۍ څخه ستاسو د ازادي راډیو د پیغام بیرته هیله کوم چې هم په ښه کیفیت نشر شي. محمدګلشپجام ښه زوی دی، دا پنځه کاله کې شهران تللی د هغې خوا څه ندارکه شوی دی. که دی زما شاق اوري دغه لمبر ته زنګ ووهي صفر اووه صفر اته درې پنځه نه څلور او کې یا بل یو په دې اړه معلومات لري دغه نمبر ته بیا زنګ ووهي صفر اووه صفر اته درې پنځه نه څلور نه یو. وسلام بخشکران.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. عبدالواسی اوپام هلمند نه اړیکه نیولې ده. زما یو د کاکا زوی دی، دا درې میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه دی. د نانیا هغه نومېږي، که چا سره پاتې زما سره دي په دې شمېرې اړیکه ونیسي. تلیفون شمېره مې ده صفر اووه سوه اووه دوه سوه اته څلوېښت دوه سوه دیارلس. یو ځل تلیفون شمېره بیا تکراروم، صفر اووه سوه اووه دوه سوه اته څلوېښت دوه سوه دیارلس. که چا سره معلومات زما سره دي په دې شمېرې اړیکه ونیسي، بیا دې خپله شیرني ترلاسه کړي. ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم.
نکیبلا د کندهار ولایت څخه پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. زموږ یو قریب دوست د کریم په نامه د زکوم زوی د اتو نمیاس کېږي د قاسم پله د علاقې څخه د شپې د کور څخه خلکو نه درکه کړې ده. موږ ته یې په حقله معلومات نشته، که هر مسلمان ورور په دغه په حق معلومات لري موږ ته دې په دغه شماره تماس ونیسي صفر اویا یو څلوېښت پنځوس اووه سوه څلور صفر اویا یو څلوېښت پنځوس اووه سوه څلور.
د زابل د ولایت څخه زه محمد تاوز دا پیغام پرېږدم چې د شوروي په وخت کې زما یو برادر د کندهار په ولایت کې ورک شوی دی. چلو نشانه یې دغه ده، دا کیڼ لاس یې کښته شوی دی، پر اوږه پرېږده ده. هر مسلمان ورور که د دې زما د ورور مراد خان نومېږي په هکله یې څه معلومات لري پر دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه سوه نه څلور څلور نه صفر دوه یو څلور. دا لمبر به یو بیا ووایم صفر اووه سوه څلور نه صفر دوه یو څلور. وسلام.
سلام علیکم، زه شاه د بارګست ولایت د غورماشت ولسوالۍ د خاتون د کریه. ما یو انډیوال دی برهان الدین په نامه ورس دی، د اته میاشتې کېږي چې د کوره وتلی دی، ایران ته تللی وو او ډېره مرس کړی وو. یو زنګ یې موږ ته ویلی دی، بالا خبر نه لرو چې دی چیرې دی، په کومه سیمه کې دی. که چیرې دی زما اوړي یا د ده په هکړه څوک معلومات لري تاسو شماره دې زنګ ووهي صفر اووه اته نه یوولس شپږ څلوېښت یو اته پر دغه لمبر دې زنګ ووهي که دی زما غږ اوري. او السلام علیکم، ازادي ده.
السلام علیکم، زه فضل رابی لغمان ولایت
پارسخ ولسوالی سره گورش مزافه زحمت درکوم روزانه یما یو تر ورک دا د دامان په نامه باندې مشهور په داوود دا ترادیر سره کیږي چې رام ته تل ادمره ژوند دی ورک دا نپلار نومیرا ملا محمد الدین دی ورور نومیرا جماله دی ورور نومیرا صابیر کڅو په دې پاک لا معلومات لري نو ما تر په دې شماره ټلیفون وکي یا د خپل ما आवाज اورین په دې شماره ما ټلیفون وکي دی پر اتا یا 15 اتش پیته 215 پیته والسلام
السلام علیکم زه خانزاده د روزګان ولایت د ششنو ولسوالۍ د پښتنې څخه خبره کوم زما یو ورور چې عمر ولسترنې دی د معلم په نامه د پنځه میاشتې کې خدمت څخه نظر کړی نه کوم چاته د په حق له معلومات یې نو څه دی په دغه شمیره ژوند وي 0 0 8 9 0 0 2 2 شمیره یې واری بیا تکراروم 0 0 8 9 0 0 2 2 والسلام
ولسوالی خبر کړم یو ورو ده درې کال کې شوره کنه اختر ګول شپخت محمد مشهور ده نن په دې شمه شرط څو معلومات به په دې شمه راځي ماته زنګ وي 0 0 2 2 0 0 3 1 بل شمه را په دې شمه راځي ماته زنګ وي 0 0 3 1 8 0 0 5 5 5
بله زه محمد نزیل ایلمان ولایت از درجوت ولسوالی ده کوچی ده منتخان ده کلی و سیدون کن ما پلار ده جوال احمد ده که از مورونه ده هره ولکه ولن سروار نور محمد عزت الله ده بخبال محمد نبی بلور میده اسمت الله نکی بولا ما ده غورو شده نور محمد نمیری ده سوار لسکاله ده لسکاله پر شاوخا کیرش نداره کده نوشته ایس پتا نستاو کده از ما جاغوری کده کم دوسته و اندواز ما جاغوری مشتدی پداغ شمیره تلیپون زنگوی سپر او یا پنزه دری دری یو سلور دوا شپاش یو
زه تا اولاد هلمند ولایت خبره کوم زما یو ورور دی لس کاله کې چې ورک دی شوالي نومېږي د شوالي په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د رضبه پیغام اوري زما سره دې په دغه شمه تماس ونیسي 0 0 0 5 2 2 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 0 5 2 2 5 کڅوګه د پاله معلومات لري یا د خپل دغه اعلان او د مستر د پدغه شمارو تماس نیسم نه نه د خبر
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکښوي عزیزان ورټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي وسی خو په لاره چې ازادي رادیو د سهالهونه د مزدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري
پښتون بلتا مړی مړی.